سلامونه د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته خراغلاست قدر منوریدونکو اوس شپږ بجې دی او لدې شیبه د ازادۍ رادیو خبرونه په 12:09 منځنیو څپو پیلېږي. د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د طالبانو حکومت وی امنیتي ځواکونو پرون جوړن کرخې ته څیرمه د اسلامي دولت ډلې یادایش یو مهم قمندان وشلی دی. طالبانو ته نږدې المرصاد رسنې ادعا کړې چې د طالبانو ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر یو پټنځای چاپه وهلې او د دې ډلې قمندان ذاکر الله چې په ابوشیر مشهور وژلی دی. اکثر هیوادونه په افغانستان کې د داعش حضور د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره ګواښ ګڼي، خو طالبان وایي چې دا ډلې په افغانستان کې ځپلې او نور چاته ګواښ نشي پېښولی. د طالبانو حکومت وایي هغه درې افغانان چې د افغانستان په استازیتوب په اولمپیک سیالیو کې ګډون کوي په رسمیت نه پیژني. د طالبانو د حکومت د سپورت ریاست ویان اتل مشواني نارینه لوبغاړو ته په اشاره سره وویل چې یوازې درې تنه ورزشکاران د افغانستان استازیتوب کوي. هغه هم دراز ویل اوس مهال په افغانستان کې د نجونو سپورت بند شوی دی. کله چې د نجونو سپورت نه وي نو څنګه کېدای شي چې اولمپیک ته ښځینه لوبغاړي واستول شي؟ د اولمپیک نړیوالې کمیټې د بهر میشتو افغان ورزشکارانو په مشوره شپږ افغان ورزشکاران، درې ښځینه او درې نارینه د پاریس د اولمپیک لوبو ته بللي دي. طالبانو د کابل په شهزاده مارکیټ کې د پیسو پر سیارې تبادلې بندیز ولګو. د پریکړه ښایي شاوخوا 2000 کسان چې له دې لارې ځانته ډوډۍ پیدا کوي اغېزمن کړي. د شهزاده سرای د صرافانو او پولي خدماتو ریاست په یو بیان کې ګرځنده صرافیو ته خبر ورکړی چې له نن څخه په شهزاده سرای کې فعالیت ودروي. په بیان کې په دې اړه سند ویل شوی چې ولې سیار صرافان په شهزاده سرای کې د پیسو له تبادلې منع شوي دي. په جوزجان ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې اته تنه مړه شوي. په جوزجان کې د طالبانو د ترافیکو مدیر شبیر احمد سعیدی نن رسنیو ته وویل چې پیښه د شبرغان میمنې پر لویه لاره وشوه او په نتیجه کې د یوې کورنۍ اته غړي مړه شوي دي. په وژل شویو کسانو کې څلور ماشومان دي. پیښه هغه مهال وشوه چې د سپرلیو موټر له یو ټانکر سره ټکر شو. د لبنان حزب الله ډله ادعا کوي چې د جولان د اشغال شویو لوړو پر هرمون غره د اسرایلو پر یوه استخباراتي مرکز د بی پیلوټه الوتکې برید کړی. ټایمز اف اسرایل ورځپاڼې پرون د اسرایلو د پوځي او طبي سرچینو په حواله خبر ورکړ چې د اسرایلو پر شمالي سیمو د حزب الله پراکټي او توغندوی حملو کې څلور تنه ټپیان شوي دي چې د دوو حالې نازک دی. راپور وایي چې حزب الله پرون په خپل لومړي برید کې شاوخوا شل توغندي د بر جلیل پر لور چې د اسرایلو په خاوره کې دننه پروت دی توغولي دي او په لړ کې یو اسرایلی هم ټپي شوی دی. د حزب الله او اسرایلو ترمنځ نښتې له پایله د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدونو پورې محدودې دي او دواړو خواوو ډېر لږ یو د بل په خاورو کې دننه اهداف په نښه کړي دي. د بیلاروس دفاع وزارت وایي چې چینایي پوځیان د هیواد ته د ګډو پوځي تمرینونو لپاره رسیدلی دي. دا اعلان درې ورځې وروسته له هغې کېږي چې بیلاروس د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړی شو. د بیلاروس د دفاع وزارت لخوا د خپرو شویو تصویرونو او بیان له مخې چینایي پوځیان د شنبه په ورځ د هیواد خاورې ته ورسېدل او ټاکل شوي چې د ترهګرۍ ضد مانورې په نوم پوځي تمرینونو کې ګډون وکړي. د وزارت همداراز ویلي چې چینایي پوځیان به له نن څخه د 11 ورځو په مخه ګډو تمرینونو ته دوام ورکړي. د دې مانورو هدف د پوځي روزنې په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ زیاتول بلل شوي. بیلاروس تیره پنجشنبه د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې د نوي غړي په توګه ومنل شو. دا بلاک د روسیې او چین لخوا له لویدیځ سره د مقابلې لپاره جوړ شوی دی. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. نن دوشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان 13مه ده چې د 2024 میلادي کال د جولای ل اته منیټې سره برابر ده. په راپورونو کې به واورئ چې یونیسف وایي په سلو کې 24 افغان ماشومان د اوسنیو ستونزو له کبله له رواني ناروغیو سره مخامخ دي. د ماشومانو د رواني ناروغیو له یو ډاکټر څخه د دې ستونزې په اړه بس کو.
هر ماشوم خوندي چاپیریال نه لري، هغه ته انزایتي پیدا کیږي، هغه ته استرس پیدا کیږي، هغه پیښو په مقابل کې مقاومت نشي کولی، هغه ډېر خپل بایلي په شخصیت تاثیر کوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ په یو فعال ګیلمن وزیر د بریټ ورسته د روخت دغه د روختیاي وضعیت په اړه هم ورستي جزئیات درکو. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزند د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو.
په دغه کمپاین کې چې نږدې 8 میلیونه د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق شي د 4 ورځو لپاره به ادامه ولري.
په نړیوالو مسایلو کې د فرانسې د انتخاباتو په اړه ورستي جزئیات درکو. نور مطالب هم لرو او ردو ته راسره اوسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزند د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویلي دی چې په دې 4 ورځنی کمپاین کې به له 15 کلونو کم عمره نږدې 8 میلیون ماشومان واکسین شي. په دې اړه نور جزئیات د ابدې سپوږمۍ په راپور کې واوري چې البته دا راپور تر اوسه پورې نشر ته چمتو نه دی. له هغه مخکې یو بل موضوع لرو چې هغه د ماشومانو د رواني ناروغیو مسأله ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف ویلي دي چې په افغانستان کې په سلو کې نږدې 40 ماشومان د اوسنیو ناخوالو او ستونزو له کبله چې بېوزلي او جګړه پکې شامل دي له رواني ستونزو سره مخامخ دي. د موضوع جزئیات فیروزه عزیزی اوروي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې ماشومان له سخت رواني ناروغیو سره مخ دي. د غیدارې د غیږې خوښۍ او روغتیا په نوم په خپل یو تازه راپور کې چې نن دوشنبه د جولای په 8مه خپور کړی ویلي چې له 40% زیات ماشومان چې عمرونه یې له 15 تر 18 کلونو دي اندېښنې تجربه کوي چې په ټکو یې دا کچه له نړیوال اوسط 10 ځلې لوړه ده او 15% نور بیا خپګان تجربه کوي. یونیسف په خپل دی راپور کې په افغانستان کې د بیوزلۍ لوړه کچه، جګړې، د کورنیو بې ځایه کېدل او کډوالي، طبیعي پیښې، د ناچاو د توکو ګواښونه او د کرکټ پر مهال پر کورنیو او ماشومانو د زیانونو فشارونه هغه لاملونه بللی دي چې افغان ماشومان یې له شدید روحي او رواني ناروغیو سره مخ کړي دي. دغه ادارې وړاندې زیاته کړې چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیزونو راتلونکي ته د نجونو ماشومانو هیلې محدودې کړې او لومړنیو روغتیايي خدمتونو ته یې د دوی لاسرسی لاس تنظیمن کړی. داسې مهال چې یونیسف له شپږم ټولګی پورته د نجونو پر زده کړو بندیزونه د دې ستونزې بل لامل ګڼي. تازه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې د نجونو یو شمېر ښوونځي بیرته پرانیستل سوي دي. دغه وزارت د دوشنبه په ورځ د جولای په 8مه په خپله ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی د رسنیو هغه راپورونه ردوي چې ګنې د پوهنې وزارت په هیواد کې د نجونو و څلوېښت بابا هغو ښوونځیو ته تر شپږم ټولګیو پورته د فعالیت اجازه ورکړي چې د یاد وزارت معیارونه یې پوره کړي دي. په تېرو 4 ورځو کې پر خواله رسنیو اوازه وه چې دا شمېر ښوونځي بیرته پرانیستل سوي. په ورته وخت کې د افغان ماشومانو ځینې کورنۍ وایي روان اقتصادي وضعیت او پر لونو یې د طالبانو د بندیزونو اولادونه یې له سختو رواني فشارونو سره مخ کړي چې دوی په اړه خورا اندېښمن دي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو محمد طاهر او اسلام الدین څرګند چې د 8 او 9 ماشومانو پلرونه دي په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
اوس موجودم زه په شپخانه کې هم دغه اوس را خبرې کوم خپل زوی مې راوړی بیا هغه هم دغه خاص همدغه تشویش په خاطر باندې مریض ده. کره هغه ماشومان چې په ځان باندې اګاسي وي یعنې په او نا باندې پوهېږي ستونزو سره مخامخ شوي ولې چې دوی یو شی غواړي موږ نشو کولی چې دوی ته ورسوو. دوه لورګانې مې هسه ورته شپږ لرم شکر او دوه نور کشرانې چې یوې نهم سم کې ده هغه هم اول نمره ده او دا بل چې شپږم نه اووم ته لاړو دا هم اول نمره یې عمومي وه ده چې دوی استاد په کور کې بشارګان سره پراته دي او دغه تشویش ته چې پلار دې موږ سرنوشت دادې موږ ژوند څنګه کېږي. ماشومان صحي دواګانو نورو کومکونو لاسرسی نشته ورته او ځینې نور چې جګ عمر لرونکي دي چې هغوی له ورځې نه تېرې دي شپږم سن مکتبونه نه راګرځېدلي دي. په هغو کې یو تعداد یې مدرسو ته مخه کړې یو تعداد یې خیاطي مخه کړې او ځینې یې لا هم په انتظار دي دي چې کله د 50 دروازې په مخ خلاصېږي او بل اخره زیاتره یې په رواني تکلیفونه اخته شوي دي. امید لرم چې دغه مشکلاتونه د دوی له مخې لرې شي.
یونیسف وایي روان 2040 کال کې به په ټول افغانستان کې 3.6 میلیونه ماشومان او د هغوی پالونکو ته رواني روغتیایي خدمتونه او روزنځایونه برابر کړي. دغه ادارې په افغانستان کې د ماشومانو د روحي رواني ستونزو لپاره د سلاکارانو او ارواپوهانو پر کمښت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دوی تیر 2023 کال کې په ټول هیواد کې شاوخوا 3000 کسان په دې برخه کې روزلي چې نیمایي یې ښځې دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو نورو بېلابېلو ادارو هم وخت په وخت د افغان ماشومانو د بد وضعیت په اړه اندېښنې مطرح کړي دي.
د فیروزه عزیزی پراپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي چې په ټوله کې نږدې 40% افغان ماشومان له سختو روحي او رواني ننګونو او خپګان سره مخامخ دي. په دې اړه د نور بحث لپاره مې د ماشومانو د رواني ناروغیو له ډاکټر محمد عیسا ستانګزی سره مرکه وکړه. ډاکټر ستانګزی د خبرو په پیل کې د ملګرو ملتونو د دې راپور په اړه خپل نظر سره شریک کړ.
زه فکر کوم دا تراجیدی تر دې لوړه ده تر دې راپوره، ځکه د ملګرو ملتونو راپورونه تاسو پوهیږئ چې په ټول افغانستان کې نه تطبیقیږي، یعنی انتخابي او رقم راپور ده. نو دا تراجیدی تر دې لویه ده زه فکر کوم، ځکه چې د ماشومانو که تاسو پام کړی وي دلته له 15 تر 18 کلونو ویلي دي، خو له زیږیدو راهیسې تر 18 کلنۍ پورې د ماشومانو په روحي او رواني ستونزو کې باید دقت وشي او اغېزمن کېږي په داسې چاپېریال کې لکه د افغانستان په شان چاپېریال کې. او دا نه تنها د نجونو تعلیم او د نهیلۍ په برخه کې خبرې کړې دي، ماشوم په افغانستان کې خوندي چاپېریال نه لري. هر ماشوم خوندي چاپېریال نه لري، هغه ته انزایتي پیدا کیږي، هغه ته استرس پیدا کیږي، هغه د پیښو په مقابل کې مقاومت نشي کولای، هغه د خپل بایلي په شخصیت تاثیر کوي، په روانه تاثیر کوي.
مننه ډاکټر صاحب، دلته په دا راپور کې یادونه شوې چې شاوخوا 40% کې ماشومان د 15 کلونو ترمنځ دوی وایي چې انزایټي لري. تاسو په خپل خبرو کې انزایټي یاد کړه، او بیا 15% کې دوی وایي چې ژور خپګان یا سترس لري. دا کوم حالتونه دي؟
ګوره دا خو ډېر لوی بحث ده، خو لږ په لنډو کې تاسو څو خبرې کوم. د انسان مغز له کته نه پورته لوته وده کوي، په ټولو پورتنۍ برخه ته فرنټل لاپ وایي، هغه د تندي تر شا کومه برخه چې د انسان د تندي تر شا دا وروستۍ وده کوي، دا هغه برخه ده چې د انسان شعور منطق په دې کې شته، او دغه راز یو سیستم ورته موجود ده چې د سترس د بریک سیستمونه ورته وایو. نو دغه سترس د بریک سیستمونه وروسته فعالېږي په انسان کې، ځکه چې تر دې وړاندې هر پیښه هر څه چې باید چاپېریال خوندي د ماشوم لپاره چې د مغزو د مخکنۍ برخې دنده چاپېریال مور پلار شاوخوا ادا کړئ شي، نو کله چې دغه چاپېریال خوندي نه وي نو انزایتي هغه وخت انسان ته پیدا کېږي چې کله دغه سیستمونه کار ونه کړي، یعنی دغه د بریک سیستمونه یا
نه کړي. ډاکټر صاحب، څه دي دا د انزایتي او د سترس یا ژور خپګان یا د ډپریشن د دې نه هیڅ دي؟
ډپریشن څه ده؟ نه هیلي ده، انرژي لاس ورکوي، ځوانته ځنه کیږي، ځان ته بیکار ښکاری، ځان ته بے معنا ښکاری، پلان د تنسته، امید د نسته، ځوانته آینده ته د امید نسته، او نه غواړي له کوره وځي، نه غواړي تماس ونیسي. خو دا سترس بیا څو مرحله لري، څو کوم مرحله کې ده، او انزایتي او شاید هغه ویره ده، استراب د انسان پیدا کیږي چې ارام دې هغه وخت پیدا کیږي چې کله چې تاسو شعور پورتنۍ برخه خواد نه وي کړی، یا پرنسي نه وي، یا خواد نه وي کړی، نو انزایتي او ویره احساس پکې د ویره پیدا کیږي، نور کنټرول نه لري په خپل ویره. ویره طبیعي شي د انسان کې، ولې انزایتي حاله ده چې هر څه ویریږي، تل ځاني ویریږي، له خلکو ویریږي، له باندې ویریږي، ټول شان تل لاس ورکوي، دا انزایتي حاله ده. نو دا هغه وخت پیدا کیږي چې ماشومان خوندي کړی ول لري، یعنی امام منظور له ماشومانو له فزیکي له هغه وخت تر 18 کلنۍ پورې، ځکه دغه مخکنۍ برخه د انسان 18 نه پورته په 20 کلو کې وده کوي، بعد له هغه انسان کامل انسان ورته ویلی شي چې کوی چې خپل سترس کنټرول کوی، خپل مستقل ژوند وکړي.
ډاکټر صاحب، دا خو تقریبا نیمه پیړۍ کېږي چې دا حالتونه روان دي، ولې اوس دا حالت زیات دی؟
په شرقي هېوادو خصوصا په افغانستان کې د روغتیا، خصوصا د ذهني روغتیا او د رواني روغتیا په اړه تحقیق او څېړنه نه کېږي. ممکن موږ د 500 کلونو راځي په دې خو دا مشکلات لرو، په همدې کې لوی شوي دي ډېر افغانان، که تاسو پام کړی وي موږ ډېر لوی لوی کسان هم ځینې ستونزې لري چې په ماشومتوب کې د خوندي کړی یا د خوندي چاپېریال د نشتون له امله تر لوی نه سره پاتې کېږي. نو دا شاید له جګړو، له ستونزو له نهیلی د دیکتاتوري د بیلابیلو مسلو تر څنګ حتی په کورنۍ کې له وړو جنجالونو او خشونتونو دا شی پیدا کېدای شي. خو کله کله انسان فکر کوي چې دا څه نورمال په همدې شکل په مخ ځي، همدا نورمال حالت ده. ولې که چیرې دغه انسان تاسو د چاپېریال را وباسئ یو بل څه ترې بوځئ، بیا هغه کېږي چې نه دا شی نورمال نه و، دا یعنی زه ګیر وم یو حالت کې. زه فکر کوم چې پخوا څېړنه مې دشته چې نه دا مشکل بله پخوا موجود و.
د ماشومانو د رواني ناروغیو ډاکټر محمد عیسا ستانکزای و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د هم د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین په اړه راپور. له پولیو څخه د پاک افغانستان په نوم سازمان پر خپله اکس پانه ویلي دي چې د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې نن د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو، او په دې ترڅ کې به 8 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي واکسین شي. عبده سپوږمۍ د موضوع جزئیات اوروي.
له پولیو څخه د پاک افغانستان پولیو فری افغانستان سازمان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د پولیو واکسین د پیلېدو خبر ورکړی دی. د سازمان نن دوشنبه په خپل اکس پاڼه له کورنیو غوښتي چې د خوندي او روښانه افغانستان لپاره خپل ماشومان واکسین کړي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي چې دا 4 ورځنی کمپاین به د افغانستان په 23 ولایتونو کې پلی شي. د دغه وزارت ویاند شرافت زمان رسنیو ته پاستولي غږیز پیغام کې ویلي:
نن د دوشنبه ورځ د 1403 هجري شمسي کال د سرطان د میاشتې 13مه د هیواد په 23 ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین د 4 ورځو لپاره پیل شو. په دغه کمپاین کې چې نږدې 8 میلیونه د 5 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومانو ته به د پولیو واکسین تطبیق شي د 4 ورځو لپاره به ادامه ولري.
یو شمېر کورنۍ چې د دې کمپاین هرکلی کوي وایي چې له ګوزڼ د ژغورنې په موخه به په ډېرې لیوالتیا خپل ماشومان واکسین کړي. د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ یو اوسیدونکي سید شاهد اتل ازادي راډیو ته وویل چې خپل ماشومان یو واکسین کړي.
او پولیو خو یو نه علاج مرض ده، او همدغه د پولیو واکسین دي چې زموږ ماشومان د دایمي فلج څخه ژغوري. نو د یو ماشوم لپاره ډیر زیات مهم ده چې هر څوک خپل ماشومانو ته د پولیو درې څاڅکي واکسین وکړي.
د کونړ ولایت اوسیدونکي حمیدې هم ازادي رادیو ته وویل چې خپل 2 کلن مسیه واکسین کړي.
اوس دې سال مخکې رااله بزرې یو دوا او دم پاسه ولا او ساس کې ته واچول مز واکسین پدې باندې خلی کاستنې مثال او کدا دغې دا دې واکسین ساس کې پدې باندې خلی چې دا د مرزونو مخ نسی مونږ مې واران تکري واران مغټ کوي خو زموږ هغه د واکسین نه دي نور غټان دي. او اوس د سیم دا راغلی او مسې ته واچول.
د روغتیا نړیوال سازمان مخکې په دې اړه ویلي وو هغوی چې په افغانستان کې خپلو ماشومانو ته له واکسین کولو ډډه کوي د پولیو د ویروس په خپرېدو کې ونډه لري. دغه سازمان په افغانستان کې د پولیو د مثبتو او چاپېریالي نمونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روغتیا نړیوال سازمان دغه شان اندېښنه ښودلې چې له پاکستانه د افغان کورنیو په راستنېدو سره به د پولیو مثبتې پیښې زیاتې شي. افغانستان او پاکستان هغه 2 هېوادونه دي چې تر اوسه د پولیو په له منځه وړلو کې نه دي بریالي شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې د 2024 کال له پیل څخه د جون تر 1 د پولیو 6 مثبتې پیښې ثبت شوې وې، او په پاکستان کې بیا شمېر 8 پیښې ښودل شوې وې. د شنبه په ورځ د افغانستان په سویل کې د پولیو پر ضد د مبارزې دفتر یوې سرچینې ازادي راډیو ته او یو شمېر نورو نړیوالو رسنیو ته ویلي وو چې په کندهار ولایت کې د پولیو یا ګوزڼ 2 تازه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي چې سږ کال له 2 سره په ټول افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
راسره اوسې قدرمن اوریدونکو وړاندې د دې خبرې مجلې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس د فرانسې د انتخاباتو پر لور. په فرانسې کې د کین اړخو ګوندونو د ائتلاف بری ډیر خلک حیران کړی دي. د فرانسې د پارلماني انتخاباتو د دوهم پړاو د لومړنیو پایلو له اعلان سره سم چې د یکشنبه په ورځ د جولای په 8 تر سره شول، د ائتلاف کولای شوی چې تر ټولو ډیر څوکۍ وګټي. د بری د فرانسې صدر اعظم استعفا ته اړ کړ. اسمت څاروان د موضوع نور جزئیات اوروي.
د ډیرو د تصور خلاف په فرانسه کې د کین اړخو ګوندونو ائتلاف وتوانید چې نور ګوندونه مات کړي او د هیواد په پارلمان کې نسبي اکثریت وګټي. د حیرانوونکي پیښې چې د سختدریځې شي اړخ ګوند ماتې سبب شوه، په عین حال کې د فرانسې صدر اعظم استعفا ته اړ ایست. د فرانسې د پارلماني انتخاباتو د دوهم پړاو د لومړنیو پایلو له اعلان سره سم چې د یکشنبه په ورځ د جولای په 8 نیټه ترسره شول، دغه ائتلاف وکولای شول تر ټولو ډیری څوکۍ وګټي. د روټرز خبري اژانس د راپور لمخې د فرانسې د پارلمان له 1500 څوکۍ څخه د دوشنبه تر سهاره پورې د 1500 څوکۍ برخلیک څرګند شو، چې پر اساس تر اوسه د کین اړخو ائتلاف نوی ولسی جبهه 1500 څوکۍ ګټلې دي چې دغه ائتلاف ملاتړ کوي. مکرون 1500 څوکۍ او شی اړخ افراطي ګوند 1400 څوکۍ لري. البته دا پایلې تر اوسه په رسمي ډول اعلان شوې نه دي. لومړنیو ارزونو ښوولې چې د کین اړخو ګوندونو ائتلاف له 1200 څخه تر 215 څوکۍ وګټي. د مکرون پلوه ائتلاف به له 1500 څخه تر 1800 خپلې کړي او شی اړخي ګوند به له 1500 څخه تر 1550 څوکۍ وګټي. خو له دغو دریو سیاسي بلاکونو څخه هیڅ یو هم ونه توانی چې مطلق اکثریت وګټي. دا د هغو وړاندوینو خلاف ده چې پر اساس ویل کېدل چې د شی اړخ ګوند به بریالی شي. له انتخاباتو وروسته په خپل لومړی وینا کې د کین اړخ یو مشر ژان لوک ملانشون شی اړخ ګوند ته په اشاره وویل چې د فرانسې خلکو تر ټولو بد حل رد کړی دی. د مکرون پر اوسنی حکومت نیوکه وکړه او له صدر اعظم څخه وغوښتل چې استعفا ورکړي. ملانشون وویل نوی ولسی جبهه باید د چارو واګې په لاس کې واخلي. د غوښتنې ته د فرانسې صدر اعظم ګابریل ایتل مثبت ځواب وایي. ویل چې د دوشنبه په ورځ به خپل استعفا ولسمشر ته وړاندې کړي او زیاته کړه چې تر هغه وخت چې اړتیا وي خپل دنده ترسره کوي. د ازادي اروپا رادیو د اروپا د برخې مسؤل ریکارد ازویاکوای د پارلماني انتخاباتو سرګټونکو د کین اړخو نوی جوړ شوی اتحاد دی چې د نوی ولسی جبهې په نوم یادیږي. دی وایي څه چې د حیرانتیا سبب شوی په لومړي سر کې د رای ورکوونکو 15% ګډون دی چې په وروستۍ پیړۍ کې د فرانسې په پارلماني انتخاباتو کې تر ټولو لوړه فیصدي ده. د شغلې ازویک په وینا په عین حال کې مارن لوپین به له دې ناکامۍ سره سره دو نویو فرصتونو ته سترګې په لار وي. یو دا چې نوی پارلماني انتخابات په مخ کې دي، یا د فرانسې راتلونکي ولسمشري ټاکنې چې په 2020 میلادي کال کې ترسره کیږي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د پښتون ژغورنې غورځنګ پر یو فعال ګیلمن وزیر پرون په اسلام آباد کې د چړې گزارونه وشول او هغه اوس په روغتون کې بستر دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دي چې د پاکستان حکومت باید ژر تر ژره د دوی پر همکار د برید عملان ونیسي. اوس ګورو چې د ګیلمن وزیر اوسنی وضعیت څنګه دی. په دې اړه د ازادۍ راډیو د مشال څنګ خبریال همدا شیبه په مستقیمه اړیکه له اسلام آباد نه را سره دی. ګوهر مسعود د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال دی. مسعود صاحب، تازه مو څه اوریدلې د ګیلمن وزیر د روغتیایي حالت په اړه او چارواکو د دې برید د عملانو د نیولو یا په دې اړه کوم څه ویلي دي کینه دی ویلي؟
ډیر مننه، تشکر. د خبرې کې شک نشته چې پرون د شپې یعنی تیر شپې اونۍ می اتو ساتو باندې دا واقعا پیښه شوې وه. د اسلام آباد ملټي ګارډن ورتوي 217 علاقه ده. په دې کې چې په د باندې برید شوی وو. په دې کې د یو خبرې لږ وضاحت وکم چې په د باندې په چاړو نه بلکې د لرګیو د ډنګو په لرګو سره وهلې شوې دي، او چې وهلې دي هغه په سر باندې وهلې شوې دي. درې سلور سټه ورغلی دي د هغه په وجه د سر د ورستو چې کم اډوکی دي دغه یادول کیږي. ډاکټران وایي چې دا مات شوی دي او وینه چې دا هغه مغزو ته نتلې ده، او د چې حالت اوس په دې وخت ژوندې دي او په وینټیلیټر باندې دي. خو ډاکټران دا خبره کوي چې د حال چې دی ډیر نازک دی، او د پاتې کېدو چې امیدونه دي هغه دوی ډیر کم ښایي. خو بیا هم ډاکټرانو کوششونه شروع کړي دي، تر اوسه پورې دی لا ژوندې دي، او دا خبره کوي چې د دواګانو ضرورت دي. د پرونه راهسه تر اوسه پورې د سر دوا اپریشنونه شوي دي، او دا اپریشنونه د په مغزو ته د سر ته دننه چې کوم وینه تلې ده د اغې د وینې د سپکولو لپاره شوي دي او روان دي. د پولیس په اړه تاسو پوښتنه وکړله، پولیس ته دوی پرون د پی ټی ایم کسانو درخواست ورکړی وو، په هغې کې دوی د یو کس نامه او د څه نامعلومو نام ورکړی وو. هغې په بنیاد باندې پولیسو د دوی خلاف ایف آی آر دلته په پاکستان کې ورته وایي چې هغه دوی درج کړی دی، یعنی مقدمه درج شوې ده د پولیس ترخوا لاندې. خو پولیس تر اوسه پورې څوک په لاس کړی نه دی، څوک یې نیولی نه دی. په دې اړه لږ ساعت مخکې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین دلته خبرو کې وویل چې مونږ د پولیس نه دا غوښتنه کوو. دا خبرې د مشال ریډیو سره کولې، او دا یې وویل چې مونږ د پولیس نه غوښتنه کوو چې زر تر زره دوی کاروایی وکړي، او په دې پیښه کې ککړ کسان چې مونږ کم ورته په ګوته کړي دي هغه ونیول شي. د لږ په دې باندې د خفګان اظهار وکړلو چې تر اوسه پورې ډیر وخت ډیر ساعتونه تیر شول په کار د سوا چې پولیس دا کسان نیولی وای او جیل ته اچولی وای، خو تر اوسه پورې پولیس نیولی نه دي. او بل دلته په روغنتون کې د پینز هسپتال کې، پینز روغنتون کې د اسلام آباد په ګڼ شمیر باندې د پښتون ژغورنې غورځنګ وګړي، کارکنان، پلویان او ورسره نور سیاسي ګوندونو وګړي او پلویان او مشران هم راغلي دي، او وخت تر وخت زی او راځي. د پیمز هسپتال کې په ګڼ شمیر باندې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو کسان راغلي دي او موجود دي، او ډیر د خفګان اظهار کوي. په دې حواله سره ډیر کسان چې دي هغه دعاګانې هم کوي. مونږ داسې کسان هم ولیدل چې هغه جاړي هم او ډیر جذباتي خبرې هم کوي. او دا یو خبره
ده. تاسو نه ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. په اسلام آباد څخه د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال گوهر مسعود و چې د ګیلامن وزیر د روغتیاي وضعیت په اړه جزئیات راکول. د نن خبرونه تاسو په غږیزو پیغامونو پای ته رسو. تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، څنګه شئ؟ جوړ بخیر، بیدار جوړ روغ ست مشری. زه خپل د ډیر وخت بیکار وم، په بیکاری سولاړم کوټ تورین یو کار کوي ډیر وخت بیر تر عالم میرا یو کار بیکار وم. بیا په موسی کی ځان شامل کی درې میاشتې بعد می نوم را وختي موسی نو لاړو کار روان وو. نو په لار کې بس موټر تیرے پنچر سو انو بس موٹر مواوشتی درے ملگرم شہیدان سولل بس یو زخت احباد بچاو کرلم نادا یو لاس لش پرس انو دام ددہ بیکاری پری چی کارونا پا دیر سن پیدا کیش بیا چی مشت پیدا سولل اغا دا واقعی آرد پیش سولل.
سلام، شویب ما دا افغانستان نا فعلا خود سے خاص مصروفیت نہ لر کو مشت یا خند بے کاری سر ہوں ہلا سے کاروبار زمینہ مساعد شی اور کار دا پارا ٹول پکار شی انجینرانی ہو بے کاری ہو فیلی وقت منتظر دکاری اللہ دب کے خیر واچے.
السلام علیکم آزادی ریڈیو کار کھول کو اور سلام اسلام آباد ازما یو پیغام دے چی کار والا دی او که بیا کار دی باید دوار تا پا یوه نظر بکتی سیاگه پا کور که پا پرچوی که رول انسان دی. اصل کې دای نه چې الحمدلله مشغول ده په کار لګیا فلته کوم لري د کپرو لیکن نظر به په دا ورته وکړم انسان هر څوک سره یا کار کوي